السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د لړم یا عقرب څلورويشتمه او د نومبر 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سهار کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون خبر ورکړ چې په ننګرهار کې طالبانو دولتي ادارو ته امر کړی چې نه به عکس اخلي نه به تصویر خپروي. په ننګرهار کې یو شمېر رسنیو د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي دي چې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست دوی ته د تصویرونو او ویډیوګانو د نه اخیستو او خپرېدو خبر ورکړی. په ننګرهار کې د طالبانو د والی مرستیال مولوي عزیز الله مصطفی دولتي ادارو او ولسوالانو ته ویلي دي چې د هیبت الله اخونزاده د فرمان لمخې د ژوندۍ ساري د عکس اخیستل او خپرېدل منع دي. تر اوسه پورې د ملا هیبت الله اخونزاده دغه فرمان چې د زمري میاشتې په 1.5 صادر شوی دی په کندهار، تخار، بادغیس او هلمند کې عملي شوی دی او په دغو ولایتونو کې دولتي او خصوصي تلویزیونونه تړل شوي دي. اټکل شوی دی چې نن د افغانستان په 13 ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي او سیلونه وبهیږي. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د افغانستان په ختیځ، شمال ختیځ، مرکزی او یو شمېر لویدیځو ولایتونو کې به نن له 15 تر 15.5 میلی متر پورې ورښتونه وشي. په افغانستان کې سږ کال د ورښتونو له امله د بهیدلو سیلونو په ترڅ کې تر 300 ډیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او د سیلونو ګڼ مالی زیانونه هم اړولي دي. فرانسې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام سره د 3 میلیونه یورو مرسته وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام په ایکس پانا یا په خپل ټوئیټر کې پرون د دې مرستې خبر ورکړی. د راپور لمخې په دې مرسته کې به د افغانستان په لومړنیو ښوونځیو کې د 15,000 څخه زیات هلکانو او نجونو ته هر ورځ یو اندازه صحیح خواړه چمتو شي او له 15,000 څخه زیات کسان به د خپلې ټولې کورنۍ د تغذیې د ښه کولو لپاره نباتي غوړي ترلاسه کړي. له خوست څخه سعودي عربستان ته الوتنې پیل شوې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دا الوتنې د کامیر هوایي شرکت له خوا کیږي. ازادي راډیو نږدې 2 میاشتې مخکې دا خبر ترلاسه کړی و چې د خوست له هوایي ډګره به د جدې ترڅنګ د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته هم الوتنې پیل شي. ویل شوي چې د خوست سعودي عربستان ته به په اونۍ کې یوه الوتنه ترسره کیږي. ایرانی خبریال او سیاسي فعال کیانوش سنجری د ځان او نورو سیاسي فعالانو د نیولو په اعتراض ځان وواژه. د کاغلی سنجری و خپل تیر شپه د ازادي راډیو پردا څنګه ته د خبر تایید کړ. سنجری په 2015 کال کې د خپل مور د لیدو لپاره له بهره ایران ته ستون شو چې بیا بیا د ایران د امنیتي او استخباراتي ادارو له لوري ونیول شو. دغه خبریال پرون څو ساعته مخکې تر دې چې ځان وژنی په ایکس پخوانی ټویټر کې د څلورو فعالانو نمونه خپاره کړل او ویلیکل که د ماښام تر وو بجو دا کسان له زندانه خوشی نشي دای به ځان ووژني. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به با د شنبه په ورځ په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره خبرې وکړي. دا لیدنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې پیکینګ دې ته تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا ډونالډ ټرمپ ستنی. دا وو خبرونه. او اوس هم د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د خبریدونکو راپورونو نوملړ. ټاکل شوی ایران په 2 میاشتو کې زر افغان بندیان د طالبانو حکومت ته وسپاري. دیو بندی افغان خور وای.
حدود 1 هفته میشه 2 افغان رو برده از هم رفیقاش.
شاوخوا یو اونی کیچی چه زما د ورور ملگری یو ادام کری. الاسلامی امارات غوارو چې دغو زندانیان ته فکر وکری او دغه کسان را خوش کری.
د طالبانو حکومت غواړي په کور دننه 2.5 میلیونه بې ځای شوي خپلو مینو ته ستانه کړي، خو بې ځای شوي وایي لومړی دې د سرپناه غم ورته وخوړل شي.
په دې جمعه کې یوازې زموږ خلک اور کوي. خلک چې راشي چا کور ته ولاړ شي؟ زموږ خلک خو کور نه لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي تر هغو چې د بایدن اداره په واک کې وي له اوکراین سره به مرستې جاري وي. نور راپورونه هم شته او دا به هم واوري چې له کندهاره سږ کال د $ میلیونونو په ارزښت پیاز صادر شوي.
شاش کال پیاز خونده ورج پش پیتو پا بیا غوانی شا پیاز خرچیج منا پاکستان تم روان دورین تم روان جی نه
نورا پورن همش تحیل داده خبری مجله تر پایمو ملتیا وکره
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه
خبری تولگه تخراغ لی ده تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی ټاکل شوې ده چې د ایران د عدلی وزارت یو پلاوی کابل ته ولاړ شي او له طالبانو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو خبرې وکړي. ایرانی رسنۍ خبر ورکوي چې زر تنه افغان بندیان به د دې تبادلې په ترڅ کې له ایرانی زندانونو آزاد شي او د طالبانو حکومت ته به وسپارل شي. د افغانستان او ایران ترمنځ د جمهوري نظام پر مهال د زندانیانو د تبادلې تړون لاسلیک شوی و. جزئیات له احمد شبراو.
د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د عدلی وزارت د بشري حقونو او نړیوالو چارو مرستیال اسکر جلال یان به په کابل کې له چارواکو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو وغږیږي. په دغو راپورونو کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ښاغلی جلال یان به کله کابل ته ځي، خو د هغه په وینا راغلی دي چې د بندیانو د بیرته ستنېدو پروسه به د نړیوالو قوانینو او د افغان چارواکو په همکارۍ ترسره شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات چې په ډنمارک کې نن سبا ژوند کوي وایي چې پخوا د دواړو هیوادو ترمنځ د تبادلې یو توافق و، خو اوس وضعیت روښانه نه دی.
قسم د ایران حکومت طالبان اداره سره ډیر پراخ اړیکې لري، اما متاسفانه لا تر اوسه د ایران دولت رسمي دیپلماتیک روابط طالبان و حکومت سره نلری. په همدې خاطر اگه پخوانی قرارداد چه موجود و د بندیان و د تبادله په خاطر تر سوال لانده ده، دا یو لوی استون زده. په همدې خاطر متاسفانه دا تبادله د زندانیان دیر حقوقی اشکالات لري.
ایرانی رسنیو د شاغلی جلالیان په وینا پرون خبر ورکړ چې طالبان د 1315 کال موافقه ته باید ژمن وي چې له مخې کابل او تهران منلې ده چې بندیان تبادله کړي. د ایران د دولتي اژانسونو د خبر له مخې ایران به زر تنه افغان زندانیان د دوو میاشتو په ترڅ کې افغانستان ته واستوي او په بدل کې به طالبان ورسره د افغانستان په زندانونو کې ایرانی بندیان تبادله کړي. د افغانستان په زندانونو کې د ایرانی بندیانو شمیر ته په دې راپورونو کې اشاره نه ده شوې، خو مخکې داسې خبرونه خپره شوي وو چې لس ایرانیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. د ایران د عدلی وزارت په وینا هغه افغانان چې په ایران کې بندیان دي اکثر د مخدر موادو په تړاو نیول شوي دي او یو شمیر نور په عامو جرمونو بندیان دي چې د بند موده یې نه ده پوره شوې. په ایران کې د یو شمیر افغان زندانیانو خپل خپلوان دې ته اندېښمن دي چې ایران به هغه کسان یوازې خوشې کړي چې په عادي جرمونو تورن دي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې ورور یې د اصفهان په بندیخانه کې بندي دی ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا یو اونۍ کېږي چې زما د ورور ملګری یې یو اعدام کړي. هغوی 15 کاله په زندان کې وو. له اسلامي اماراتو غواړو چې دغو زندانیان ته فکر وکړي او دغه کسان را خوش کړي، هغه کسان چې په سخت جرمونه بندیان شوي دي.
روانه اونۍ دوشنبه د ایران د بشري حقونو یو سازمان هالوش خبر ورکړ چې د زاهدان په زندان کې د محمد نبی پوپلزی په نوم یو 28 کلن افغان د مخدر موادو په تړاو اعدام شو. د هالوش په باور سږ کال په ایران کې د افغانانو اعدام د پام وړ زیات شوی دی. د بشري حقونو د دې سازمان په وینا یوازې د زاهدان په زندان کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو اوسلو میشتې سازمان خبر ورکړی و چې ایران د اکتوبر په میاشت کې 1016 تنه اعدام کړي دي چې 14 افغانان دي. د بشري حقونو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو څېړنې عادلانه نه ده او اکثر بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
و موردل چې ایران په پام کې لري د دو میاشتو په ترڅ کې شاوخوا زر افغان بندیان چې دا مهال په ایران کې زنداني دي افغانستان ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی چې له خپلې خاورې به تر 3 میاشتو پورې لسګونه زره افغان کډوال چې دوی بې قانونه او بې اسناده بللی دي هم افغانستان ته ستانه کړي. په افغانستان کې بیا د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په افغانستان کې د بې ځایه شوو کسانو په اړه د یو تصمیم خبر ورکړی. دوی ویلي چې په کور دننه څه باندې 2.5 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي کسان بیرته خپلو مینو ته ستنوي. دغه وزارت په خپل وی پانه دی وی خبر پانه په خبرولو سره ویلي چې لمړی به 5000 بیزا شوی کورنۍ له کابل بیرته خپل سیمو او بیلابیل ولایتونو ته واستوي او بیا به دا لړۍ همداسې روانوي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یوې نوې خبره کړې شننه کې ویلي سره له دې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو پر
ورسته له هغې چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت خپلو اصلي سیمو ته د داخلي بې ځایه سویو د ستنولو د بهیر د پیلېدو اعلان وکړ، یو شمېر دغه داخلي بې ځایه سوي وایي چې که بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه سي له جدي ستونزو سره به مخ سي. ډیری دغه کسان ادعا کوي چې د جګړو نامنیو طبیعي پیښو او اقتصادي ستونزو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي او خپلې سرپناوې له لاسه ورکړي دي. عصمت الله چې درې کاله وړاندې له خپل اصلي استوګنځای کندوز ولایت نه کابل راکړه سوای آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د دې پریکړې عملي کول به وخت دی او دای ترې راضی نه دی.
طالبان په سم راسته وکړي په دې جمعه کې आवाज زمونږ خلک اور کوي، خلک چې راشي چا کور ته ولاړ سي، زمونږ خلک خو کور نه لري. لومړی باید طالبان مونږ ته کور راکړي بیا مونږ ته چې راسي.
له کندوز ولایت یو بل بي ځای سوای چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. آزادی رادیو ته وویل
ما به هیچ عنوان راضی نیستیم که برگردیم کار میکنیم.
موږ به هیچ صورت راضی نه یو چې بیرته ستانه شو، ځکه دلته کار کوو، خوراک ته یو څه ناڅه پیدا کوو. په دې ژمي کې څه لرو چې هلته بیرته ولاړ شو؟ دولت دې مرسته وکړي، همدلته د راته یو کاروبار سرپنا برابره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د افغانستان د 2.5 میلیونو کورنیو بې ځایه سویو خپلو مینو او سیمو ته د بیرته ستنولو د بهیر د پیلولو خبره کړې ده. دغه وزارت د سې شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه د یوې خبر پاڼې په خپرولو ویلي چې د دغو بې ځایه سویو د نوملیکنې بهیر یې پیل کړی دی. وړاندې زیاته سوي چې لومړی به 5000 بې ځایه سوي کورنۍ له کابله بیرته خپلو سیمو او بیلابیلو ولایتونو ته واستوي. خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې زرګونه بې ځایه سوي کورنۍ په داوطلبانه توګه بیرته خپلو اصلي سیمو او کورونو ته ستانه سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو او تر جمهوري نظام د ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله له تیرو څو کلونو راهیسې سلګونه زره کسان په ځانګړې توګه د بیلابیلو ولایتونو د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو خپلې مینې پریښي وې او د کابل په ګډون نورو لویو ښارونو ته کډه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې په 1402 کال کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سویو شمیر 3,200,000 تنو ته رسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي سږ کال د کوکنارو د کښت جغرافیې له مرکز هلمند بدخشان ته تغییر کړی دی. دغې شبکې په یوه نوي تحلیل کې چې د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د کلنی سروې په حواله یې خپور کړی، ویلي چې سږ کال 95% کوکنار په بدخشان او شمال ختیځو سیمو کې کرل شوي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یوې نوې خبره کړې شننه کې ویلي سره له دې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو پر کښت بندیز لګولی، خو په ټکو یې سخت 2040 کال د کوکنارو د کښت جغرافیایي مرکز له هلمند بدخشان ته انتقال سوی دی. دغې شبکې د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 14 د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې UNODC د کلنۍ سروې په حواله راپور ورکړی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه 1/5 برخه زیات تسوي او طالبان پر د خپل بندیز په پلي کولو کې پاتې راغلي دي. د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې UNODC په کلنۍ سروې کې چې د رواني نوومبر میاشتې په 6 نیټه خبره شوې وه، د تیر هغه په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 19% زیاتوالی ښودل شوی و. په دې سروې کې راغلي و چې سږ کال په 2800 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل سوي، په داسې حال کې چې تیر کال په 10800 هکتار ځمکه کې کرل سوي و. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په حواله ویلي چې په 2040 کال کې د افغانستان له نیمایي زیات، یعنی 9.5% کوکنار په شمال ختیځو سیمو په ځانګړې توګه په بدخشان کې کرل سوي دي. د دغې شبکې شننه ښیي چې تیر کال د کوکنارو په کښت کې بشپړ، یعنی 95% کموالی راغلی و، خو اوس دا شمېر بدل سوی او په 14 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي دي. د شننې له مخې پر بدخشان سربیره تخار، بل شمال ختیز ولایت دی چې سه کال له سل هکتار زیات ځمکه کې کوکنار کرل سوی چې د هیواد د ټولو کوکنارو د کښتونو شاوخوا 2% برخه جوړوي. شننه کې راغلی په شمال ختیځو سیمو او ولایتونو کې د کوکنارو د کښت د کچې د لوړېدو ستر لامل د دغو نشه یي توکو د تولید لوړې بیې دي. شننه وایي د وروستیو معلوماتو له مخې د 2024 کال تر فبروري پورې په افغانستان کې د 1 کیلوګرام اپینو بیا 130 امریکایي ډالرو ته رسیدلې، خو په ټکو یې مخکې چې طالبانو په شدت د کوکنارو پر کښت بندیز عملي کاوه، د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د 1 کیلوګرام اپینو بیا تر 1200 ډالرو هم لوړه وه. هغه خبره چې یو شمېر کروندګرو هم ازادي راډیو ته کړې ده، د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې په خبره یې پلار یې له کلونو راهیسې کوکنار کوي، د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
مردم زیاتر متعکب هایی هستن که چگونه بتونن امی رایی را پیدا کنن که درآمد بهتر داشته باشن.
دلت خلق طول پا دی حس کیدی چه چنگ خواهید تر لسکری. تاسو هم پوهیږئ چې د کوکنارو بیه د نورو کرنیزو توکو په پرتله لوړه ده، نو ځکه ټولو خلکو بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده. په ټوله کې خلک اقتصادي ستونزې لري، د زیاتو پیسو پیدا کولو لپاره دا کار کوي.
د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ یو بزګر هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
جوانا کار نداره، بیکار است، بای خاطر دولت هم بسیار کوشش داره که نپاشین، ما مقصد پاشیده رایست.
دلت از وانان بیکار دی که چون دولت حدسه که بیوایی تا تو خمه شینده خمه گیشیندو، دلته کار نشته، خلک بدمرغه بیوزله دي. که ایران ته ځو نه مو هلته پرېږدي، که ترکیې ته ځو ریپورټ کوي مو، موږ هم مجبور یو چې دلته خاشخاش یعنی کوکنار وکړو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د شننې او دغو خلکو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې طالبانو پخوا د UNODC د راپور موندنې رد کړې وې. طالب چارواکو تل ویلي چې په پراخه کچه یې د نشه یي توکو د تولید او کوکنارو د کښت مخنیوی کړی. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په 401 کال نیمایي کې په هیواد کې د کوکنارو د کښت او نشه یي توکو د تولید، قاچاق او کارولو پر وړاندې د مبارزې او مخنیوي لپاره فرمان هم صادر کړی دی. د دغه فرمان په صادرېدو طالبانو په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو عملیات وکړل، چې په بدخشان ولایت کې په غبرګون کې اعتراضونه هم وسول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې ډزو کې یو شمېر کسان ووژل شول او یو شمېر هم ټپیان سول، چې د ارقامو په اړه بېلابېل معلومات وړاندې سوي وو، خو د طالبانو حکومت هغه مهال نه و تایید کړي. د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د راپور له مخې تیر 2023 کال پورې طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت 95% مخنیوی کړی و، خو اوس دا یو ځل بیا د دغو کروندو د زیاتېدو راپورونه ورکول کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی اوریدونکو، وړاندې د افغانستان مسلې نورې هم درته لرو، ستاسو پیغامونه هم خپرېدو ته چمتو دي. خو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر اوکراین ته ډاډ ورکړی چې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې تر مراسمو مخکې به له کیف څخه د واشنگټن ملاتړ زیات شي. د منتخب ولسمشر ټرمپ د لوړې مراسمو ته څه باندې 2 میاشتې پاتې دي. جزئیات له احمد شیبه راوړو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي مارک روټ سره د لیدو پر مهال وویل چې د ولسمشر جو بایډن اداره به د واک تر وروستۍ ورځ له اوکراین سره خپلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي او هره ورځ به د اوکراین او ناټو د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي. ټاکل شوی دی چې د جنوري په 6مه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسم ترسره کړي، چې له دې سره به واک له جو بایډن څخه ښاغلي ټرمپ ته رسمن انتقال شي. بلینکن زیاته کړه چې ولسمشر بایډن ژمنه کړې ده چې د هر هغه ډالر مرستې ژمنه چې له اوکراین سره شوې ده د جنوري تر 6مې له دغه هیواد سره وشي. بلینکن بیا وویل چې د ناټو ټول غړي هیوادونه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراین هم د جګړې لپاره پیسې لري او هم مهمات، څو په 2025 کال کې یا جګړې ته ادامه ورکړي یا له ځواکمن دریځ څخه له روسیې سره د سولې خبرې مخته یوسي. ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې د اوکراین جګړه به په چټکۍ پای ته ورسوي، خو دا یې نه ده څرګنده کړې چې دا جګړه به څرنګه ختمه وي.
د همدې لپاره د اندېښنې پیدا شوې دي چې اوکراین به په زور دې ته وهڅول شي چې د ماسکو د سولې شرایطو ته غاړه کېږدي. بلینکن په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې له روسیې سره په جګړه کې د مرستې لپاره د شمالي کوریا د پوځیانو ځای پر ځای کېدل به له سخت ځواب سره مخامخ شي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د شمالي کوریا تر لس زره ډېر عسکر د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین پر ضد په جګړه بوخت دي. له ښاغلي بلینکن څخه چې کله ازادي راډیو دا پوښتنه وکړه چې واشنګټن به اوکراین ته د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د بیا بیا غوښتنې له مخې د اوږده واټن ویشتونکي نوې وسلې ورکړي چې د روسیې د خاورې دننه سیمې وولي، د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر دې سوال ته مستقیم ځواب ورنه کړ او ویې ویل چې واشنګټن به د اوکراین له اړتیاو سره سم خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به په سر کې راشو دې ته چې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلان وایي سږ کال د تیرو کلونو پرتله له دغه ولایت څخه د پیازو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دوی په وینا له کندهار څخه سږ کال شاوخوا درې دېر زره او شپږ سوه ټنه پیاز د څه باندې اووه میلیونه ډالرو په ارزښت پاکستان او هند ته صادر شوي. بلخوا کروندګر د پیازو په بیه خوښ دي خو د سړو خونو د جوړېدلو غوښتنه کوي. تفصیل له صادق رښتینی اورو.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولین وایي له کندهار څخه شش کال د پیازو صادرات د نورو کلونو په پرتله زیات وو. انجینر عبدالباقی بنا د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال وایي شش کال د میزان میاشتې تر اخره شاوخوا درې زره شپږ سوه ټنه پیاز د څه کم اووه میلیونه ډالرو په ارزښت پاکستان او یو څه هند ته صادر شوي دي.
شش کال د پیازو حاصلات ډېر وشوه. خوشبختانه باید ووایو چې زموږ پیازو صادرات هم شش کال د نورو کال په پرتله باندې ډېر شوه. نو تر پنځه ویشتم در میزان پورې چې موږ صادرات کړي دي درې زره پنځه سوه نوي تنه شوي دي د پیازو صادرات چې مجموعي ارزښت یې شپږ میلیونه اته سوه دوه اویا زره اووه سوه دولس امریکایي ډالره کېږي او اوس هم جریان لري. ډېره حصه یې پاکستان ته تللې ده، څه کم ډېر لږ یې هندوستان ته هم پیاز صادر شوي دي.
په کندهار کې د پیازو کروندګر د حاصلاتو په لوړو بوی خوښ دي او وایي د پیازو د بوی له زیاتوالي سره د دوی اقتصادي وضعیت هم ښه شوی دی. د سید احمد او مهراب شاه په نمونو دوه کروندګر باور لري که په کندهار کې د سړو خونو تاسیساتو ته پام وسي نو د دوی محصولات به هر کال په ښه قیامت وپلورل سي.
هغه پنځوس په شپېتو په اویا لاس خرڅېږي ښه پیاز او دا میده چې دي میده بیا په جیوش په څلوېښتو په پنځه ویشت خرڅېږي
انشاءالله ښه دي. شش کال پیاز خوندور دي خو چې موږ ته مانا داسې ښه اکمالات وسي لکه چې یو ټول ذاته جوړ کړي مانا اوس هم پیاز ښه دي. پروش کال بروش کال مانا رقم و چې ارزان و شش کال من دغه مهمان پیاز جالونه چې مانا په شپېتو په اویا غوانی ښه پیاز خرڅېږي. مانا پاکستان ته هم روان دي، هند ته هم روان دي. نه ښه پیاز دي، ښه دي، بازارونه خوندور دي. شش کال وځي انشاءالله.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا نو نسبه هکتار ځمکه د پیازو کښتونه سوي چې د حاصلاتو اندازه یې له اته شپېته زره ټنو څخه زیاته ده. د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمس الرحمن موسی وایي د ورښتونو له امله سږ کال د پیازو حاصل زیات شوی دی.
کندهار ولایت کې پر نو نسبه هکتار شاوخوا باندې د پیازو کښتونه سوي دي. زموږ د معلوماتو په اساس باندې چې زیاته برخه یې د امان، بولدک، میوند، خاکریز، ډنډ او پنجوایي ژړۍ ولسوالیو کې کښتونه لرو او د سږ کال د آبي کال په برکت سره د پیازو کمیت کیفیت ته په کتو کیفیت یې هم ښه و. زموږ امید دی چې اته شپېته زره دوه نیم سوه میټریک ټونه انشاءالله حاصل به لاسته راوړو.
عام باور دا دی چې پاکستان هر کال له افغانستان څخه زرګونه ټنه پیاز واردوي او بیا په خپلو سړو خونو کې ساتي چې وروسته بیا په ګرانه بیه دغه پیاز د موسم له بدلون سره پر افغانانو بیرته پلوري. د سړو خونو د نشتوالي له امله د کندهار کروندګر تل دا ستونزې لري چې محصولات یې په ډېر ټیټ قیمت خرڅېږي، ځکه نسي کولای خپل حاصلات تر اوږدې مودې وساتي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشت مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کونړ کې د پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې لخوا د 230 سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته شوې. سیلاب ځپلي پرې خوشاله دي. دا چې نور څه وایي تفصیل به له روهلا انوري واورو.
په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست مسؤلین وایي د روان لمریز کال په جریان کې د بارانونو، سیلابونو، ګلۍ او نورو طبي افاتونو له امله 230 زیانمنو شوو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. د یاد ریاست مشر قاری ثابت الله صدیقي د مرستو د اندازې او نویت په اړه وویل:
الحمدلله مونږ په دې اوسنی وخت کې څومره ورکړونه تیر شوی وو، په دې کې څومره ځانمن خلکو ټولو ته مرسته رسیدلې په خپل وخت سره، او د دې وروسته مونږ د کونړ ولایت ټولو ولسونو ته ډاډ ورکوو ان شاء الله چې مونږ په کم وخت کې خبر شو د پیښې نه په هغه وخت سره رسیدګي کوو او دوته چې کوم خوراکي توکي دي هغه ورته سپارو.
کومو کسانو چې مرسته ترلاسه کړې پرې خوختي خوای د کونړ ډېرې اوسیدونکي بې وسه او د بیروزګاری په وجه اقتصادي ستونزو سره مخ دي، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې ورسره زیات او دوامدار کومکونه وکړي. غلام الله او محمد صادق:
چې د باران نه وش پاره کې زمونږ کورونه زیانمن شو، د ټولو خلکو کم چې مواد اخلي تیمراله د هغې بررسي وکړله، د هغې نه مونږ ډېر خوشحاله سو. آینده کې هم د امارت اسلامي نه او د خیریه بنسټونو نه چې خلک غربت کې دي، ډېر غریبانان دي، نو د هغې سره پوره پوره باندې همکاري وشله. ډېر خوشحاله یو چې مونږ سره نن دغه مرسته وکړله، او داسې آینده کې هم غواړو چې دغه شانتې مرستې نورې هم وکړي، خوراکي توکي او د ژمي وسایل او داسې نور د ماشومانو لباسونه. د دې خاطره ټول
په کونړ کې په طبي پیښو کې 230 زیانمنو شوو کورنیو ته په داسې حال کې خوراکي توکي ورکول کیږي چې د روان لمریز کال له پیل څخه تر اوسه د هیواد بیلابیلې برخې شرقنده بارانونو، توپانونو، ګلۍ او سیلابونو ځپلي او خلکو ته د سر و مال زیانونه اړولي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ کې د سیستم زیاته ده د سینه بغل، او کلینیکونه مونږ کمزوري دي. ډاکټران څه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکړي. بل ولسوالۍ ته جن زو او بل ولسوالۍ کې بیا لاړ سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سوالای ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځان نه سر تر سوالای. ډاکټرانو له خوا دلته ډېره کمزوري ده، مثال کلینیکونه کلینیکونه اوس دا شی دلته نشته.
سلامونه نیکی هلی ازادي ر کارکون کو ریدونکو ته. افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه پاکستان نو یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي. زندانو ته چول وهل ټکول یا په در زړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوالو سره مخامخ دي. تر دې وخت طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړې. دغه زورونه طالبان باید وغندي. زما فکر تر دې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکو یم، زارو خیر د کلیم. خو موږ خستون زه دغه د سیو خانټینی او شی کار نه کوي، باید سانټینی او شی راته منظور سیس او سړک مو بیخي بی اندازې زیات خراب ته مسل مرزان شی پیش لري درنځه کې بل وسالی سره به پورې سیس موږ درې غنټې مزل دغه خراب ایلار نو هیلم د دغه سیستم ما میسج نه شرکې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو ستاسو پیغامونه ته هم سترګې پلار یو، کولای سي چې موږ ته خپل پیغامونه په واتس اپ کې راولېږئ. موږ به د ازادي رادیو د خبري خبرونه په پای او د غرض ازادي اوریدونکو کې درته خبرو. له دې سره دغه سهارنۍ خبري مجله هم پای ته ورسیده. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټوډیو ته راځم. اوس په کابل کې 5:30 بجې شوې. فرشته نگار راغلې چې بل خبري مجله درته وړاندې کړي.